د مشال رادیو یو بل خبرونه در تازه حسیبه شهید په مینې او سلامونه سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه ده. تر دوه پورې په دې خبرونه کې به اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نون د غړو د لاریون حال درکړو، د هند افغانستان د اړیکو د لاخه کېدو او د پاکستان او افغانستان د اړیکو د پیچلې کېدو په اړه هم اورېدلی شئ. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه اورو. د دې سات خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د هند او افغانستان ترمیان ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو اثر ونه کړي. متحده قومي موومنت واپس په حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې او د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې چارواکو په دې رضا ښودلې ده چې غړي هیوادونه د پایداره کې د فلسطین د غړیتوب په اړه په خپله فیصله وکړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو هیڅ اغیز ونه لري. دا خبرې نوموړي هند ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال تیره ورځ نوې دلی کې یوې دستوري ته کړي. نوموړي په خبرو کې ویلي،
کله چې لما د پاکستان او هند په حق لا پښتنه وشي، زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې مل خپل ملګری سره لاسلیک کړه به زمونږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده.
افغانستان د تیرې نهې په ورځ د هند سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې ورسره به د دې هیواد سره تجارتي او فرهنګي تعلقات لا نور مضبوط شي. د دې تړون تر مخه به هند د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت په چارو کې غټه ونډه لري. دا پرمختګونه د رپورټونو تر مخه د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د وی انډولې لامل جوړیږي. خو حامد کرزی دا تړون د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د ارزښت وړ بالي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی په دوه اړخیزه تعلقاتو کې پیچ او خم راځي، خو اوس یې د واشنگتن سره تعلقات په سم لور روان شوي دي. نوموړي دا خبرې تیره ورځ په یو تصویري نمایش کې د ګډون وروسته خبریالانو ته کړې دي. د دې ترڅنګ نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو په اړه وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه اندېښنې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په 2 مئی د امریکا لخوا اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شي. امریکا په پاکستان تور لګوي چې د اروپا کې ډلې حقانی شبکې سره هم اړیکې لري. په لوري په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم په تعلقاتو کې کړکیچ مخې ته راغلی دی. پاکستانی رسنۍ وایي متحده قومي موومنت یو بار بیا مرکزی او صوبایي حکومت کې شامل شوی دی او فیصله کړې چې دا ډول ملت ور پېښې ستونزې په حل کولو کې د پاکستان پیپلز ګوند مرسته وکړي. د سند صوبې د وزیر اعلی سید قائم علي شاه په ګډون د سند گورنر اشرت الله د شورو د شپې اعلان کړی چې د ګوند وزیران به خپل دندې واپس سنبال کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ام کیو ام د وزیرانو د دندې فیصله به د صوبې وزیر اعلی کوي. د مشال ریډیو خبريال وای د افغانستان د روزګان ولایت په مرکز کې د لویو لارو د ساتنې د کندک مرستيال حاجی ولی جان خان باندې 14 شوه د چلامل دی وجل شوه دی او زوی په ګډونې دوه کسان ټپیان شوه دی. د روزګان ولایت امنیتی کمانډانې ویان فرید عیل مشال ریډیو ته ویلي چې 14 د نوموړي د کور په دروازه کې هغه وښوي کله چې دی د خپل کور نه د دفتر په لور روانو. هغه زیاته کړه چې زخمیان هسپتال ته وړل شوی دي او د پیښې په اړه تحقیق شروع شوی. د پیښې پرته روسا چا په غاړه نه ده اخیستې. بل لورې بیا د هلمند ولایت په ګیرش کولسوالۍ کې د مسافرو په یو موټر ډزې شوی دي چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 45 تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کلتور ادارې د یونیسکو اجرایی بورډ په دې رضا ښودلې ده چې غړي هیوادونه دې په دې خپله فیصله وکړي آیا فلسطینیانو ته د ادارې غړیتوب ورکړل شي او که څنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دا فیصله ناشنونې ده او دا چې د داسې سګام سره به امریکا د یونیسکو لپاره فنډونه بند کړي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې د یونیسکو غړیتوب ترلاسه کول د فلسطینیانو لخوا د ریاست ته پیژندنې په لړ کې یو نوی ګام دی. د سپتمبر په میاشت کې د فلسطینیانو مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره سلامتي کونسل سره درخواست جمع کړو. اپل کمپنی چې الکترونیکی سامان لکه آیپاد او آیفون جوړوي، پخوانی مشر او د کمپنی جوړونکي سټیو جابز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی. د نوموړي د مرګ خبر کمپنی د شورو په ورځ اعلان کړی. د جابز کورنۍ وایي چې د خپل خپلوانو په موجودګۍ کې په آرام سره مړ شوی دی. نوموړي ته پخوا د تریخې سرطان شوی او په 2009 کال کې په بدن کې اینه هم بدله کړې وه. هغه د روان کال د اګست په میاشت کې د کمپنی د مشرۍ نه استعفا ورکړې وه. امریکا په دویم ورځ هم د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل نیوکې کړې دي چې د شام د حکومت پر ضد د غندنې قرارداد په منظورولو کې پاتې راغلي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شورو په ورځ ویلي سلامتي کونسل د خپلې ذمهواري نه پشا شوی او دا چې چین او روس چې د امریکا او اروپا لخوا وړاندې شوی قرارداد په لړ کې د ویټو حق استعمال کړي په کادر د شام ولس ته اوس جواب ورکړي. نوموړي زیاته کړه د شام ولس به د سلامتي کونسل لخوا د قرارداد په منظورولو کې ناکامي هیره نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشی بان کی مون هم په یو بیان کې په سلامتی کونسل باندې نیوکې کړې دي. چین او روس نه په ورس د امنیتی کونسل د مستقیل غړو په توګه د وړاندې شوی قرارداد پر ضد د ویټو حق استعمال کړي او ویلي چې د داسې سوړاندیز ملاتړ نه کوي چې د شام د حکومت پر ضد بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو په خبره د مارچ د میاشت راهیسې د شام د حکومت پر ضد په مظاهرو کې تر اوسه د 2700 نه زیات کسان وژل شوي دي. او د جرنلستانو د حفاظت کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د پاکستان، بحرین، بیلاروس او مکسیکو نه جرنلستان د 2011 کال د نړیوال مطبوعاتي ازادي یا انټرنیشنل پریس فریډم اوارډ لمنتخب کړی دی چې کمیټي د دوی کارته زړور جرنلزم وای. په دې کې د پاکستان نه د نیوز ورځپاڼې خبریال عمر چیما نوم هم شامل دی. خبرونه تاسو د مشال ریډونه واوریدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نوارې د چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بل ما حسیبي شهید سره دغه سواوري. د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نواز د غړو د لاریون حال درکوه. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له هند سره ستراتیژیک تړون په پاکستان اغیز نه کوي. هخوا به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ولسمشر حامد کرزی د وژلو لپاره جوړه شوې دسیسه شنډه کړې ده او د یو ساتونکي په دې تور نیولې ده. د دې ادارې وایند
اسامی محب الله احمدی که در دروازه اول اداره امور به حیث محافظ رئیس جمهور فای وظیفه می نموده.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه به د خیبر پختونخوا د گورنر نظر هم واوري. له سوالو سره د پاکستان د حکومت د خبرو اترو په اړه هم د کارپوهانو نظرونه لرو. د قبایلی سیمې د چارو کارپو
طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرونو د مخکې څه مطالبه حکومت لخوا خاص اور باندې علامه تراشي.
د پاکستان د متحده قومي موومنت د مرکزی حکومت سره یو وار بیا د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. د کراچۍ یو سیتونکو د اقدام ته په کوم سترګه ګوري؟
خپل مفاد ته پاره کوي چې صحیح شرطونه مړه بلیک میلران دي بلیک میل کوي دا په جوان دی راځي هغه سیټونو لوم بیا راځي.
او دغه خبری رپورټونو ترڅنګ د خزل لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه په لوشه هم اوریدلی شي. تر پای را سره اوسئ. تاسې مشال رادیو او ریاو هغه کسانو چې دغه وسې مشال رادیو لګولې ده او مونږ ته غوږ دی هغه ته هم خراغله سوې. په دې خبرونه کې مخکې تر دې چې نور رپورټونو ته ورشو یا وربا اسلام آباد ته مخ کړو، ځکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم درته ویل په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نواز غړو نن د پارلمان مخې ته په لاریون لاس پورې کړی دی. ولې او څنګه د دغه موضوع د لا ښکاره کېدو لپاره اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دغه اوس را سره په ټلیفون دی چې په سیمه کې موجود دی. ریاض مساخیل ستړی مشي.
ډیره مننه حسیبا.
ریاض مساخیل، که د دې خبرې تفصیل مونږ ته راکړي چې د مسلم لیگ نون یا د نواز شریف ډلې غړي د پارلمان مخې ته لاریون کوي، که په دې اړه مونږ ته جزئیات راکړي.
جی بالکل، دا اوس مخې په غړو باندې د مسلم لیگ نواز په شمول د مسلم لیگ همخیال چې کومه ډله ده یا د جمعیت علما اسلام په کوم ملګری دي د پارلمان غړي دي هغه هم او دغه شان نور یو شمېر چې په دې هفته خیر پاو هم شامل دي د هغه ګوند یوان نوکاو کوکو او دیو سره غلي دا وخت د یوان صدر په وړاندې هغه لګیا دي خپل چې کوم احتجاج هغه ریکارډ کوي د دې وینا دا چې دي د لوډ شیډنګ خلاف او دغه شان چې کوم په ملک دا وخت ګډو رشوتونو د کرپشن کم بازار کوټ شوی دی د دې خلاف دي احتجاج کوي او د دې وینا دا چې تر سونه پورې دا لوډ شیډنګ نه ولس نه خلاص شوی او ولس د آزاد نه نه آزاد شوی تر هغه پورې به خپل احتجاج جاری ساتي.
په دې اړه تاسو د پیپلز پارټي یا د واکمن ګوند لغړو سره هم خبرې اترې شوې دي، هغه د لوډ شیډنګ یا د دغه بریښنا د نشټوالي په اړه په پاکستان کې سوې د بجلی د نشټوالي په اړه او دغه راسه دغه چې د درې ګوندونو سره لکه تاسو چې یادونه کړې جمعیت علما اسلام او د شیپاو ډلې هم د مسلم لیگ نواز ګوند سره په یو خل د پارلمان نه بایکاټ کړی یا د شورا نه د پاکستان د پارلمنت د ایوان نه دوی بایکاټ کړی دی او راوتی دي بیرون. په دې اړه مسلم پیپلز پارټي سویلې دي تر اوسه
تر اوسه پورې کوم نننې کوم احتجاج دي لړکه خو اوس د دې سره سره به نه شوي خو ولې د دې نه یوش پولان دي یعنی دیګان ابل شپه سم چې د وګړو د بجلی او فاکي وزیر دي نو هغه خپل یو د شپې په 12:30 بجې او خبرې غونډه را بللې وه په هغه کې دي دا وې چې چشمه پاور پلانټ هغه چې دوه یونټ بند شوی دي په هغه وجه باندې هم په لوډ شیډنګ کې یا د بجلی هغه کمښت کم دی هغه سیوا شوی دي نو دغه وجه او ډېر ضربه چې کم دی په دې باندې قابو مونږ دي. بیا نن چې کوم پرون چې کوم ورځ تیر کړو په هغه کې تر کاتي دا پورې د عمل کم سره په سیمو کې کوم غیر اعلانیا لوډ شیډنګونه هغه تر کاتي دا پورې کنټرول شوی دي خو بیا هم لا هغه روان دي وخت په وخت کم دینو فزر دینو کې کمی خارې چې ولې کې تر دوه سم د شپو نه تر اتو غنټو پورې لوډ شیډنګ کې دغه انفیډیوالو سیمو کې دا نور هم زیات دي او بیا هم لا تر دې دمه کم چې
د احتجاج کوونکو شمیر څومره ته رسیږي؟ ریاض مساخیل دغه اوس خو تاسو په سیمه کې
دا اوس په موږ وینو دلته کې ډېر لکه مېر کې کوم دینو غړي موجود دي خو ولې خبرې کیږي چې روان دي نور هم چې کوم غړي پاتې دي روسو په پارلیمان کې نو هغه روان دي دا وخت مختلف کوم د مسلم لیگ نواز مختلف کسان دي نو هغه لګیا دي لکه چودري نصار دا وخت لګیا دي میډیا سره خبرې کوي او دغه شان چې نور چې کوم اپوزیشن دي یا نور غړي نو هغه مختلف ټولګو په شکل کې زه به هغه د میډیا سره خبرې کوي او خپل ځکه مې راځي د اسنی دي هغه میډیا ته وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل و چې په د اسلام آباد پارلمان مخې ته د پارلمان د مخالفو ګوندونو د یشمن مخالفو ګوندونو د غړو د احتجاج حل راکوي چې په پاکستان کې د لوډ شیډنګ یا د بجلی د نشټوالي له کابله د حکومت پر ضد احتجاج کړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اورئ. په داسې حال کې چې رپورټونه وايي د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شوی ستراتیژیک تړون ښایي د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وګرځي. افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی دی چې دغه نوی تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کوم بدخیز ونه کړي. هندي څېړونکي هم د سیمې د امن او ثبات په لړ کې د پاکستان کردار مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال ریډیو خبريال هارون بچارا کوي.
راپورونه وايي افغانستان چې د تیرې نه په ورځې له هند سره د خپل نویت یو ځانګړی ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. له دغه هیواد سره به د مخکې نه جوړ ملګرتیا لا پسې مضبوطه او تر دامن سوداګریزه، امنیتی او فرهنګي تړاو نور هم پیاوړی شي. د دې نوی تړون پترس کې ویل شوی چې هند چې وار له مخې له جګړو ځپلې افغانستان سره د صد باندې $2 بلین مرستې کړي به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې غټه ونډه ولري. دا پرمختګونه د راپورونو پر اساس هغه څه دي چې د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د بې انډولۍ لامل جوړیږي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل دو ورځني سفر پر مهال پرون د شورو پورس په نوی ډیلی کې یوې دستوري تلوینا وروسته د پاکستان دغو اندېښنو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د افغانستان نو هند ستراتیژیک تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. کله چې لما د پاکستان او هند په حق لا پښتنه وشي زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې مل خپل ملګری سره لاسلیک کړه به زمونږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده. خاغلی کرزی هم دغه راز د هند او افغانستان ستراتیژیک تړون د خپل هیواد د امنیت او د دې د وګړو د سوکالۍ لپاره د ارزښت وړوباله او ویل د دې تړون مخه د پاکستان د یو ورور پیاوړي کول دي. زمونږ پولیس او پوز به تربیه شي او په زرګونه هغه ځوانان افغانان به وروزل شي کوم چې دا مهال په هند کې ژوند کوي. دوی به مونږ ته هغه وړتیا را وبخي سو مونږ وکولی شو په خپل هیواد کې د خپلو خلکو په ښېګړه راشو. باید وویل شي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د راپورته شویو نارامیو په تیره بیا د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د تیرې میاشتې له تیرور وروسته ښاغلي کرزي د تیرې اونۍ په پای کې د افغانستان د روغې جوړې خبرې د طالبانو پر ځای نیغ په نیغه له پاکستان سره د کولو پریکړه وکړه. د نوموړي د دغې پریکړې په اړه د نوي ډیلي د غونډې د یو ګډونوال د پوښتنې په ځواب کې افغان ولسمشر په پاکستان کې د طالب وسلوالو د پټنځایونو د شتون مسلې ته اشاره وویل چې غواړي د سولې خبرې په خپل گاوند کې له خپلو ورونو سره پر مخ یوسي. مونږ له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه هغه تن چې ځان یې د طالبانو استازی باله د دوی استازی نو د یو ځان وژونکي بمبار وو چې ولسمشر رباني یې وواژه. او مونږ تر هغې چې طالبان خپل کومه پته ولري چې مونږ ورته تلی شو او خپل کوم معامله کوونکي وټاکي چې مونږ یې پیژندلی شو به انتظار وباسو. آخوا پاکستان بیا له وسلوالو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د افغانستان او هم د امریکا تورونه ردوي چې رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم هم د شورو د ورځې خبره راغستې چې د سیمې د امن او ثبات لپاره د هیوادونو د ګډې مبارزې ضرورت په ګوته کړ. په عین وخت کې د نوي ډیلی د یوې څېړنیزې ادارې یو مشر څېړونکي سي راجا موهن فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي ښاغلي کرزي په خپل وینا کې د سیمې د امن په خبرو کې د پاکستان د شاملولو دریز ډېر په واضح توګه بیان کړ. نوموړی زیاتوي سره له دې چې افغانستان او هند دواړه هیوادونه له پاکستان سره په اړیکو کې بلها ستونزې لري ولې مجبور دي چې له دې هیواد سره د معاملې کولو لارې چارې ولټوي. اجانس د هند د خارجه وزیر اس ام کرشنا په حواله لیکلي چې وایي که څه هم په افغانستان کې د هند ګټې د هغه طاقتونو چې نغواړي د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي د پرلپسې ګواښونو سره مخ دي، خو بیا هم هوډ ښایي چې هند به له افغانستان سره خپل ستراتیژیکي ملګرتیا ټینګه وساتي. راپورونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه هیواد په یو لړ نویو اتحادیو کې د ځایولو د هڅو یو برخه ده چې په ترڅ کې نوموړی مخکې تر هغه چې د 2014 کال په پای کې ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي دغه هیواد په خپلو خپو درېدلې لیدل غواړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
و مریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی له هند سره ستراتیژیک تړون پر پاکستان کوم بد اغیز نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د یوې داسې ترهګرې ډلې پلان یې شن کړی دی چې کولی شول پر ولسمشر حامد کرزی برید وکړي. دا ریاست دا هم وایي چې په تازه شپو ورځو کې د القاعده سره د تړاو په تور د پوهنتونونو یو شمېر استادان او زده کوونکي هم نیولی دي چې د القاعدې له بهرنیو شبکو سره یې اړیکې درلودلې. په دې اړه تفصیل له کابل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د ساتونکو په ډله کې داسې غړې نیولې دي چې القاعده ته د جمهور رئیس د ترور زمينه برابرولی شو. د دې ریاست ویان لطف الله مشل د چهارشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې نیول شوی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ د کرز د کلي اوسیدونکي او د القاعدې له شبکې سره د اړیکو په لرلو اعتراف کړی دی. مشل وویل
اسامی محب الله احمدی که در دروازه اول اداره امور به حیث محافظ رئیس جمهور فای وظیفه می نموده.
دوویل محب الله احمدی چې د امور د اداره په لومړی دروازه کې د جمهور رئیس د ساتون کی ګارد په توګه دنده تر سره کوله نیول شوی او اعتراف کړی دی. د ساتون کی کوله شول چې د خپل کارت په اعتبار جمهوری ریاست ته په اسانۍ سره نه نوځي. د کوله شول چې د القاعده په لاس د جمهور رئیس د ترور زمينه برابر کړي. لال قائدې سره د اړیکو د لرلو په تور د جمهوریت ریاست دغه ساتونکو په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې ورستۍ کې د دولت د لوړپوړو چارواکو او قومي مشرانو ترور له پخوا څخه زیات شوی دی. خاغلی مشل دا هم وویل چې په دې ورستۍ کې لال قائدې سره د تړاو په تور یو ډلې نیولې چې اکثره غړي د هوا د پوهنتونونو استادان او یا محصلان دي. مشعل وویل د دې ډلې غړي ټول پوه کسان دي او د القاعده د بهرنۍ شبکو سره اړیکې لرل. د وویل
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی تا یک اقدام خاص شش تن از اعضای شبکه القاعده هر یک. اول دکتر ایمل حبیب استاد پوهنتون طبی کابل.
د وویل د ملی امنیت موظفینو په یو ځانګړي اقدام کې د القاعده شبکه شپږ تنه. لومړی ډاکټر ایمل حبیب د کابل د طبی پوهنتون استاد، پرویز د سلام د خصوصي پوهنتون محصل، عبدالحمید مشل د پوهنتون محصل، رحمت الله رامین د طبي پوهنتون د څلورم ټولګي محصل، محب الله احمدی د جمهور رئیس د ساتونکي ګارد غړی، او عبدالبشیر د کابل د کلوله پشته د سیمې اوسیدونکی. د افغانستان په امنیتي ادارو کې د القاعدې او وسلوالو مخالفینو د نفوذ اندېښنه په دې وروستیو کې زیاته شوې، او په ځینو پیښو کې لیدل شوي هم دي چې القاعدې ورڅخه کار اخیستی. د چارو پوهان وایي دا د دې معنا لري چې امنیتي ارګانونو ته د پرسونل د جذب په برخه کې له پوره دقت څخه کار نه اخیستل کیږي. خو د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د سار لړۍ پراخه کړې ده.
تاسو مشال رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر برهان الدین ربانی در وژنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. په دې موضوع باندې به د پاکستان د خیبر پختونخوا د گورنر له گورنر سره خبرې اترې واوري، خو اوس هم بل راپورټ لرو. د پاکستان حکومت وایي که وسلوال د حکومت شرطونه ومني او وسله پر ځمکه کېږدي، نو په قبایلي سیمو کې به له دوی سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا چې دغه خبرې اترې به په څه ډول وي او څه نتیجې به ورکړي، د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر یې په اړه راپورټ برابر کړي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره د مشروط مذاکراتو غږ کړی. دوه ورځې وړاندې هم د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي وو کچره وسلوال د حکومت شرطونه اومني او وسله وغورځوي، نو د دوی سره حکومت امن مذاکرات کولی شي. د پاکستان حکومت وړاندې هم په شمالي او سویلي وزیرستان کې امن لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو وروسته بیا د خلاف ورزۍ په صورت کې دغه ایده ختم شوه. دغه مخکینی مذاکرات یا امن لوزنامې چې دولت د وسلوالو سره کړې وي څومره موثره ګرځېدلې دي؟ په دې اړه مو د قبایلي چارو کارپوه او د انګریزي ژبې ورځپاڼې مشر اقبال خټک نه وپوښتل.
دغه غوښتنه چې کاغی چرته اصلاح وغورځوي نو بیا به سره حکومت خبرې کوي، دا مخکې هم دا غوښتنه شوې د حکومت لاړخه، خو د دغه غوښتنې په جواب کې د طالبانو له هغه تنظیمونو خوا نه څه جواب نه دی راغلی. په خوا ککمې حکومت او د طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ څه خبرې یا امن معاهدې، نو هغه امن معاهدې ډېر وخت پورې پاتې شوي نه دي. په سوات کې موږ وکتل، په جنوبي وزیرستان کې، یو په شمالي وزیرستان کې یو معاهده ده چې د حکومت د وینا مطابق د هغه ځای قومونو سره شوې ده. نور معاهدې داسې کامیابې شوي نه دي. ما په خیال کې زه نه ګڼم چې دومره مثبت جواب به دغه ته ملاو شو، ولې چې طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرو نه مخکې څه مطالبې حکومت لخوا خاص ور باندې رامخته راشي.
د حکومت به هغه کمی غوښتنې وي چې دوی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره پر امن مذاکرات مخ په وړاندې بوزي. د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سادوای:
پاکستان به ما خیال چې کوم ډیمانډ وي هغه به دا وي چې هغه د پاکستان آئین لاندې، مطلب دا چې هغه یو داسې ډاکومنټ دی چې هغه باندې د ټول قوم اتفاق دی، نو زما په خیال باندې هغه اداره کې تنظیمنه به خبره کیږي. بل بعد ملک خلاف وسله اچول چې کوم دی نو هغه په بغاوت کې راځي، او زما په خیال باندې د وسلې استعمال چې کوم دی نو هغه بندې دل پکار دي او جنگ بندی پکار ده چې نه په فوج پاغي باندې حمله کوي او نه فوج په فوج باندې حمله کوي، او بیر مذاکرات وشي د دې حالاتو لاندې، نو زما په خیال باندې باید کامیابی راتلی شي. خو کله پکې مرګ جوړ کیږي او ډزې کیږي، نو زما په خیال باندې دا خو مذاکرات داسې حالاتو کې ماته سازگار نه ښکاري.
څو ورځې وړاندې یو شمېر ورځپاڼو د وزیر اعظم ګیلانی د خولې ویلي وو که په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره امن مذاکرات ناکامه شي نو دولت به د دوی پر ضد فوځي عملیات کوي. په شپږ قبایلي سیمو کې فوځي عملیات لا خو سرته رسېدلي دي او لا په بازو کې دوام لري. یوازنی شمالي وزیرستان ایجنسی ده چې امریکا یې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی ډلې محفوظه ځاله ګڼي. او پر
د عمر دراز وزیر په راپورټ کې مو له وسلوالو سره د پاکستان د حکومت د خبرو اترو په باب اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اورئ. د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا رامنځته شوه. تر دې وروسته افغانستان او هند ترمنځ هم ستراتیژیک تړون لاسلیک شو. دغه ټولو حالاتو ته په کتو سره د خیبر پختونخوا گورنر څه نظر لري؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال فرحات شینواری د بارستر مسعود کوثر سره خبرې اترې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په دغه حالاتو کې په کوم نظر ګوري.
حقیقت دا دے چې دا تعلقات خاص کر کلنا چې پروفیسر ربانی صاحب شہید شوی دے غینا بس دا تعلقات لک دا شوی دی خو زدا نه پویګم دا کم قسم چې الزامات لگی نو دا غی اڑو سه س منطقی اور س جواز نہ پیدا کی گی پروفیسر دغه چې دی ربانی صاحب چې دی هغه د پاکستان دوست مونږ هغه ګڼلو چې د پاکستان دوست ورسره ورسره ربانی صاحب د دې خبرې هم یو دایو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې هغه امن او دوستی غوښته نو یقینا اوس دا خبره منطقی ده چې دا آغا دا ربانی صاحب مخالف قوتونه آغا قوتونه به چې آغا دا پاکستان دوستان نه دي او دویمه خبر دا چې هغه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې پر امن او یو ښه تعلقات نه غواړي دا د آی خلکو پروپاګاندا دي چې کوم خلک د پاکستان او د افغانستان په منځ کې غلط فهمي پیدا کوي او زه ډیر افسوس کوم چې سره د دې چې کله موږ ته پتو لګید نو زه مطلب دا چې هغه وقف کې شامل وم وزیر اعظم صاحب پہله فرصت کې چې دینو افغانستان ته لاړو او داغه دعا د پاره او زما خیال دی چې د ربانی صاحب وفات باندې چې څنګه د افغانستان خلک خپه دي هغه نه موږ زیات خپه یو ځکه چې زموږ ربانی صاحب یو دوست او داغه شهادت سره هغه موږ یو دوست نه معلوم شو نو دویمه خبره دا ده چې موږ دا وایو چې په دې خطه کې امن د پاره ضروری ده چې د پاکستان او د افغانستان خلک چې دی خپلو کې کینی او چې څه مسلې دي چې هغه حل کړي
گورنر صاحب دا راته وایي چې د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې د هند سفر کړی دی نو آیا دا په پاکستان باندې فشار اچول خو نه دي
یاره جی موږ دا وایو چې هر یو ملک ته دا حق حاصل دی هغه خپل تعلقات چې بل ملک سره هر څنګه جوړی موږ ته په دې باندې څه اعتراض نشته البته موږ په دې سیز باندې یقینا اعتراض دی چې هر هغه کوشش چې هغه براه راست یا بالواسطه یا بلاواسطه د پاکستان مفادات یا د هغه امن خرابولو کوشش کیږي نو موږ هغه عمل چې تشویش نظر سره ګورو
د خیبر پختونخوا د گورنر بریسټر مسعود کوثر سره مخابري اترې اوریدې چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب یې مشال رادیو سره کړې وي او اوس هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه ایم کیو ډلې یا متحده قومي موومېنټ ډلې یو ځل بیا سن حکومت او مرکزی حکومت کې د شاملېدو اعلان کړی دی شنون کې وایي ایم کیو ایم حکومت نه بهر ځان نیمګړی محسوسوي او د کراچۍ خاریان بیا وایي چې ایم کیو ایم حکومت نه وتل او راتلو سره اوس دوی آشنا شوی دی په دې حق لنور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د شورو پشپا د متحده قومي مومنت او پیپلز پارټي د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ایم کیو ایم ډلې یو ځل بیا سند حکومت او مرکزی حکومت کې د ګډون اعلان وکړو ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي چې د دوی دا پریکړه د سند صوبې د خلکو او ملکی ګټې ته په کتو سره کړې ده خو ځینې شنون کې د خیال لري چې ایم کیو ایم ډله حکومت کې د شاملېدو پرته وخت نشي تیرولی د سیاسي چارو کارپو اشرف خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل هغه وایي د مسلم لیگ قاب او ایم کیو ایم دواړو یو شان تګلاره ده چې دوی دواړه حکومت کې د شاملېدو نه بغیر ځان نیمګړی محسوسوي د نوموړي په خبره سیاسي ګوندونو په خپل منځي شخړو کې بوخت دي او د ولسي ستونزو په لور یې توجه کمه ده کراچۍ خاریان وای چې دوی وس ګویم حکومت ته د وټلو او راتللو سره آشنا شو دي او دا خبر وستو دی د پاره خبر نه دی پاتې
زمانو محمد وارث حکومت لراغه حکومت مجبوری وا کته واپس نه غسته کنه نو حالات نور خرابې ده ماجر حضور دی هغه سره هیڅ هم نشي کولای دوی خو چې دوی نه مني جو بس هغه وزي وي مونږ یې ډوک دا کوونه حکومت بیا مجبور شي ته وای وای بای راځي خپل سیل ته دغه نه خواله مونږ په خپایو چې بګینه نو خبر دیو په طاقت کمو او چې پکې دغه د دې خو بیا طاقت زیات ته
ما ته واغ ټایم هم نه پتاو چې دې وزیر شلو د پس یا میاش پس دوباره راځي لکه دې خدا کار دی وزه را وزه نو سنشته خپل مفاد ته پارا کوي چې صحیح شرطونه مانا بلیک میل ران دي بلیک میل کوي دا به په وجه باندې راځي هغه سیټونو لا هم بیا راځي او ما کا مطلب کراچی کې چې رااله موس لک ټوله سامانو او سی دی رااله بیا بدلان جي شارو شي بیا به کسان منظم شي دا شرطونه یې خو چې اختر جدون صاحب دره کې یعنی وزیر ټرانسپورټ راکې داو دارا کې پلانر راکې داو چې کم خوښ دی به وړه
مسلم لیگ نون ڈل دے ایم کیو ایم او مسلم لیگ قاب حکومت کے دشامل دو پا پریکڑے سخ غبرگون خود لے دے عوامی نیشنل گون سین سانگے پا دے حقلا پخپل اعلامیہ کی ویلی دی چے دے ایم کیو ایم حکومت نا دا وطلو سم دس رستو دوی پا دے باور گو چے ایم کیو ایم با بیرتا حکومت ترازی او ہم حق سے وشوا زفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
په پښتونخوا کې یو نیمه بجې شو مليها امیرزاده درته د دې صد خبرونو لنډي زوی تاسو مشال رادیو اوري
افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو باندې اثر ونه کړي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د پاکستان او واشنگتن ترمنځ تعلقات اوس په سم لور روان دي متحده قومي موومنت بیا په حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې په افغانستان کې د روزګان ولایت د لویو لارو د ساتنې د کندک مرستیال حاجی جان خان په بمی برید کې وژل شوی د اپل کمپنۍ په خوانی مشر سټیو جابز تیره ورځ مړ شوی امریکا د شام حکومت لخوا په مظاهرشانو تشدد کارولو په لړ کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باندې نیوکې کړې دي او د خبریالانو د ژغورنې سازمان د 2011 کال مطبوعاتي ازادي ایوارډ لپاره د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو جرنلستان منتخب کړي دي
تاسو مشال رادیو اوري او د لند خبرونو مو د مشال رادیو نه واوریدل او وسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل کتلې دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د افغانستان او هندستان په لوزنامو لیکلې دي د کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډيري ټایمز په ادارې کې لیکلې چې 13 ورځ د افغان لسمشر حامد کرزي او د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات رستو لوزنامې لاسلیک شوې چې تر مخه به هندستان د تجارت او کلتور په سانګو کې د افغانستان مرسته کوي ورې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کال 2014 کې د افغانستان نه د امریکا او ناتو ځواکونو د وطن رستو به هندستان د افغان ملي روزانه کوي اداریه مخکلي کې چې همدارنګ لوزنامه افغانستان د پخوانی سوویت یونین سره هم کړې وي خو خبره دادا چې نن بیا افغانستان ته د دې خبرې ضرورت ولې پیښ شو او د هغې لوی وجه دادا چې افغانستان په پاکستان دا شک کوي چې ګنې دوی افغانستان کې د ترهګرۍ اورته هوا ورکوي او په 13 د برهان الدین ربانی په وجنه کې خود افغانستان وینا ده چې دوی زموږ سره پلټنو کې مرستې نه کوي حالانکه د پاکستان خارجه دفتر دا خبره ردوي اداریه اخره کې وایي چې پاکستان په خپل پالیسو نظر واچوي زکه چې دا خبره د افغانستان یا نورې سیمې د پاره نه بلکې په خپل د پاکستان په ګټو کې نه ده او څنګه چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې پاتې شوی دی داسې به په سیمه کې هم بیخي ځانلې شي د دې ترڅنګ بعضې ورسپانو خپل اداریو کې د بلوچستان په صورتحال هم لیک کړی دی د کې جنگ ورسپانې لیکلي چې د 13 نه په ورځ د کوټې په سیمه اختر آباد کې په یو بس ډزو کې 14 تنه وژل شو کوم چې د غندنې وړ خبره ده او ټول پاکستانی قوم د دې زپلی کورونو سره ولاړ دی اداریه وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله بلوچستان کې داسې پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوی دي او دا پیښې په بیا بیا را مخ ته کېدل د دې خبرې هنداره ده چې دلته حکومتي رټ کمزور دی خو خبره دا ده چې بیا هم د مختلفو مسلکونو خلک او عالمان په دې ټینګار کوي چې حالات قابو کې اوساتي او سډلې ځین خطر را مخ ته نشي اداریه اخره کې وایي چې باید د لړکی مرکزی حکومت د صوبایي او ځلي انتظامیه مرسته وکړي ځکه چې بعضي خلک غواړي چې پاکستان کې اړې غړې وي او پاکستان کمزور شي خو له دې مخه با صرف په اتفاق سره نیول کیږي او د غشان مشرق ورسپانې خپلې ادارېیې کې لیکلي چې فاټا کې د بجلی د بقایا جاتو د وصولې لپاره کومه طریقه جوړ کړې شوې ده هغه یقینا چې د ستاینې وړ ده خو له کدا عملی کړی شي د دې با ډېر ښه نتیجې را برسېر شي اداریه لیکي چې ملک کې د بجلی د بحران پیدا کېدو خو یو لوی وجہ د تیلو او ګیس کپنو ته پیسې نه ورکول دي خو د بجلی 15% غلا چې کم کی کیږي که هغه ادرولې شو نو هم به د بجلی په بحران تر ډیره حده قابو اوموندې شي. ادارې وایي چې په کم تناسب سره په قبایلي سیمو کې د بجلی بلونه نه ورکړي کیږي، په هغه تناسب سره هلته لوډشیډنګ هم کولې شي، او دې لړ کې که د قبایلي سیمو سرکاري دفترونه اول د بجلی بقایاجات واغستې شي نو اولس به پخپله د بجلی بلونو ورکولو ته تیار شي، خو ولې دې اولس لبا اول د لوډشیډنګ نه کولو باور ورکول وي.
تاسو مشال رادیو ری لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو هم اوریدل، د دې سات په خبرونه کې مو هم اوریدل چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام او شیرپاو ډلې غړو په د پارلمان مخې ته په احتجاج لاس پورې کړی دی. په دې اړه موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال ریاض موسی خیل سره بیا هم اړیکه ونیسو، او دا چې دغه ډلو له رسنیو سره کومې خبرې کړي، له هغو ډلو سره به نیخ په نیغه مشال رادیو په خپل هم خبرې اترې وکړي. خو اوس هم د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات لرو، د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې مو دا د واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو مقالې لوستې دي، او د غدواړو ورځپاڼو د پاکستان پر کورنۍ او بهرني سیاست لیکنې لرلې دي. راځئ چې په ګډه وورو. تاسو مشال رادیو او یو زموږ خبرونه کولای شئ چې www.mashalradio.com کې هم واوري. اوس ګومان کوم زموږ تخنیکی همکار وایي چې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل مونږ سره په ټلیفون دی. ریاض موسی خیل ټلیفون بیا هم لیکای پریشو، هڅه کوي چې له دوه سره بیا هم تماس ونیسو او خپل اړیکه ټینګ کړو، خو سم د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د اوباما اداره په ښکاره پاکستان ملامتوي چې د افغانستان په برخه کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي. دغه اداره وایي چې پاکستان د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، د امریکا مرستې اخلي او ورسره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او لارښوونې ورته کوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان ردول په دې برخه کې د قناعت وړ نه دي. خو ولسمشر آصف علي زرداری د اتوار په ورځ په یوې خبري شوې لیکنه کې وویل چې امریکا هم که په دې برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ نه وړي، یوه تګلاره هم نه لري. د امریکا حکومت له پاکستان نه غوښتي دي چې د حقانی شبکه وځپي. دغه ډله په کابل کې تیره میاشت د امریکا د سفارت د برید سربیره په افغانستان کې په وروستیو کې په یو لړ بریدونو تورنه شوې ده. خو د پاکستاني چارواکو په وینا او د حقانی شبکې د مشر په وینا امریکایي چارواکو هم هڅه کړې ده چې د حقانی له ډلې سره اړیکې وساتي، څو دغه شبکه د سولې خبرو ته راولي. آصف علي زرداری په خپلې خبرې کړې لیکنې کې څرګندوي چې کله چې پر موږ نیوکه کېږي چې بنسټپالو ته پناه ورکوو، امریکا له همدغو ډلو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا په یوې خبرې شوې لیکنې کې د پاکستان یوه کورنۍ مسله څېړي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په څو ښارونو کې د شل ساعتو په مخه د برېښنا د نشټوالي یا لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنو لارون کوونکو د دوهمې ورځې په مخه خپله غوسه څرګنده کړه، او اپوزیشن له دې نه ګټه اوچته کړه، او پر کمزوري ائتلافي حکومت یې خپل فشار زیات کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور بیکاري او انفلیشن د 1.3 میلیونه پاکستانیانو لپاره د وسوالو تر چاودنو او فرقه یي شخړو نه د پاکستان په ښارونو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له بریدونو سره هم مخامخ دی، او هم تیرونه د امریکا له دې تورونو سره مخامخ شو چې د دې هیواد پوځ له افغان یاغیانو سره مرستې کوي. ورځپاڼه بیا د پاکستان دې ستونزې ته اشاره کوي چې حکومت د هغو کمپنیو پیسې نه دي برابرې کړې چې تیل او بجلی برابروي. تاسو مشال رادیو اوري لکه څنګه چې مو اوریدل، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل مقاله کې لیکلي وو چې په پاکستان کې لوډ شیډنګ یا د بجلی د نشټوالي پر ضد په پراخه کچه مظاهرې روانې دي، او له دې څخه د حکومت مخالفو ډلو استفاده کړې ده. دغه اوس هم موږ تازه خبردار لاس کې لرو، او څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو هم اوریدل چې په پاکستان کې د پارلمان مخې ته د مسلم لیگ نون ګوند او دغه راس د جمعیت علما اسلام او د پیپلز د شیرپاو ډلې غړو لاس په مظاهرې او لاریون باندې پورې کړی دی. په دغه اوس موږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل په ټلیفون کې ستړی مشي. ریاض موسی خیل، لکه څنګه چې په مخکې هم تاسو معلومات راکړل، دغه لاریون لا اوس هم روان دی، او آیا تاسو د دغه ډلو سره چا سره خبرې اترې شوي او که څنګه؟
بالکل، په دې کې اوس موږ شیبګر وړاندې د افغان شیرپاو کمیټې پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر دی، د هغې سره خبرې وشوې. دغه شانتې د همخیال ډلې مسلم لیگ همخیال ډلې چې کوم مشر دی سلیم شیخ الله، هغې سره زموږ خبرې وشوې. او د دین علاوه د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام نه زیاتی ډلې په شمول یو شمېر ګوندونو هغه چې په دې لاریون کې هغې برخه اخیستې، زموږ په خبرو اترو کې هغې موږ ته وویل چې دا چونکې حکومت له موږ لومړی یو طریقې سره هغې پوهول، هغې له خبرداری ورکوو دیدی د اولسی احتجاج غیر پرزان تیار کی زکا کمی دا وقت مسئلے چلی گی گرانی دا بے روزگاری دا او کمی بڑ رسوسونه چی روان دی او دا انصاف چی کم عدل دا قتلیام روان دی نو دا حبری مخنیوی وشی اگر ختم کلی شی یعنی نن چی مونگل دا کم سل یو نیم سل کسان دا پارلیمان وشی چی مشروعی دا دا مطلب نیسی گنی مونگ صرف دا کسانیو بلکی دا مونگ دا هر یو پشا لکونو خلق ولال دی مونگ دا خبری خبری حلقی دا خلق و نمائندگی گو مونگ دا تراغلی یو او دا مسئلہ دل دے کتاب حال نکلا نو دیر بعد دا مونگ دویم گام چی کم دے تو هغه به مونږ اولس ته ځو او دغه شان د اولسي احتجاج به شروع کېږي او په هغه احتجاج کې بیا د کونه چې کوم د پاکستان خلک دي کوم چې د بلې شوې طبقه ده نو هغه ټول به بیا په دې احتجاج کې برخه اخلي دا وخت کوم د پارلیمان غړو هغې احتجاج ختم کړو او واپس روان شوي دي.
ښه، نو تاسې سره څوک نه وو دغه راز لکه څنګه چې تاسو ویل چې د شیرپا او خان سره هم تاسې خبرې وکړل او دوه درې ګوندونو له تاسو سره خبرې کول. تاسو سره څوک ریاض مساخیل په شاوخوا کې شته دی چې مشال رادیو سره نیغ په نیغه دغه لاورېدونکو سره په خپله هم دوی خپل دریز وړاندې کړي؟
دا وخت زموږ سره د کوم چې جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشر دی نو هغې زموږ سره دا وخت ولاړ دي نو تاسو که غواړئ نو هغې سره خبرې کول.
نظریاتي ډلې مشر هم خیال ډلې مشر که تاسې وپېژنې اورېدونکو ته بیا ټلیفون ورته ورکړي دا به ډېر ښه.
سمه ده سمه ده.
تاسی مشال ریڈیو اور دغه اوس موږ سره په اسلام آباد کې د مشال ریڈیو خبریال ریاض مساخیل د هغو ګوندونو له استازو سره خبرې کوي چې د پاکستان د واکمن ګوند پیپلز پارټي د پرزت او د لوډ شیډنګ له امله او په پاکستان کې د فساد له امله لاس په مظاهره پورې کړې. ستړي شئ تاسې هر کله راشئ. مولوی صاحب تاسو خو ان شاء الله پښتو خبرې کوي ستړي مشي مشال رادیو سټډیو ته په خیر راغلی.
الو
تاسو مشال رادیو اوري موږ تاسو غږ اورو مولوی صاحب.
معلوم مولوی اسمت الله دی جی.
اسمت الله صاحب تاسو ستړي مشي مشال رادیو ته تاسو لاس نن په احتجاج پوری کړي او د غونډې نه مو بایکاټ کړي دی د ایوان نه د پاکستان ک تاسو موږ ته مدا وایي چې تاسو د ریس سره
زمور جمعیت علماء اسلام نظریاتی مز داغه نمائندگی کو کنه او زمور ایجنډا دا چې په دې ملک د انصاف وی په دې ملک د اسلامي نظام وی په دې ملک د عوام مسائل حل وی دا حکومت په ټول کې ناکام دی لہذا د دې غونډې موږ حمایت کړی.
که چیرې تاسو غوښتنې دا چې په د لوډ شیډنګ په خلاف هم تاسو ناری اوچتې کړې دي او دغه راز تاسو دا ویلې دي چې په پاکستان کې د فساد نیوي په دې اړه که تاسو دا غوښتنې نه منل کیږي تاسو به بیا هم احتجاج ته دوام ورکوي که څنګه؟
دا به دغه بیا د مستقبل سوچ وي چې د دې غونډې څه اثر کیږي په حکومت باندې د حکومت د رویه او د حکومت د پالیسۍ نه بعد به بیا بل
ستاسو خپل ګوند دغه لوډ شیډنګ او دغه فساد د لمنځوړلو په مخه کوم څه کړی دي که څنګه؟
اوس خپل ګوند د لوډ شیډنګ خراب یو او جمهوریت په جمهوریت دنیا کې خوشدا کېدای شي چې د حکومت د پالیسیانو د خپل مسایل د حل لپاره عوام لپاره اواز بلند شي نو اواز بلند کړی دي او نور د حکومت کار دی حکومت مسایل حل کړو کنه.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب عصمت الله د جمعیت علماء اسلام د نظریاتي ډلې مشر مولوی عصمت الله سره مخبري اترې اوریدې چې په پاکستان کې د ایوان نه بایکاټ کړي وو نن او په دغه هیواد کې د فساد او لوډ شیډنګ یا د بجلی د نشټوالي پر ضد یې په لاریون یا واکاوټ باندې پیل کړي وو. تاسو مشال رادیو اوري
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم وخت را رسیدلې چې اونیس پروګرام پلوشه تاسو اوري دا د خځو لپاره ځانګړې خبرونه ده چې فرخنده وزیر یې درته وړاندې کوي.
پلوشه
په
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه
پلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو د ریپورت ته رویټرز خبری ایجنټس په پاکستان کې د خوځو پر ضد د تشدد په استعمال یو مقاله لیکلی چې په دې ورستو کې د ملتان یوې اوسیدونکو سره ناروا سلوک وشو دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دغه هیواد کې د خوځو پر ضد د تشدد په استعمال کې زیاتوالی راغلی دا چې د دغه تر شا څه وجوهات دي او د عدالتي نظام په مقابله کې ولې د قبایلي او کلیوالو سیمو اوسیدونکي د جرګې فیصلو باندې تکیه کوي په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو
رویټرز خبری ایجنټس د پاکستان د ملتان د خار یوې 28 کلنې جینې اسما فردوس کیسه لیکلی چې د اپریل په میاشت کې پرې دوه کسانو تشدد وکړ کور ته یې ننوتل د لاس شپږ ګوتې او پوزه یې ترې پرې کړه او لاسونه او شونډې یې زخمي کړې او دغه سزا ورته په دې وجه ورکړل شوه چې خاوند یې د خپلو خپلوانو سره لانجه وه او هغوی د بدل اخیستلو لپاره داسې وکړ د هغې بېوسه پلار اوس نه پوهیږي چې د خپلې ځپل شوې لور سره څه وکړي په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د 2010 کال رپورټ وایي یو کال کې په ملک کې دننه 800 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې او 9700 ښځو سره جنسی زیاتی وشوه د بشري حقوقو کمیشن د پښتونخوا صوبې مرستيال چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په کلیوالو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
پاکستان کې زیاتره مطلب کوم کلیوالي علاقې هغه د پښتنو سیمه ده هغه د سندیانو سیمه ده هغه د پنجاب ده او هغه د بلوچستان ده نو په دې کې ورځ تر ورځ یا د مذهبي جنون په حواله باندې یا د معاشري د تعلیمي زنانو سره تشدد چې دی دا زیات شوی دی په یو بانه یا په بله بانه او هغې کې دا ضروري نه ده چې یو زنانه دې څه جرم کړی وي
رپورٹ وایي د تشدد زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې شوې دي شیر محمد خان یې وجه بیانوي
پنجاب کې که تاسو سوچ وکړئ عملاً خو ښکاري نه مخامخ خو هلته کې د مذهبي جنونیت چې دی نو دا هلته ډېر زیات دی په نسبت د پښتنو د خاورې ځکه چې هلته دومره مدرسې دي او هلته دومره لوی درسګاهونه دي چې هغه د زنانو خلاف پروپاګنډه کوي
خو بل خو بیا د لاهور های کورټ سابقه جج جسټس ناصره جاوید وایي چې د پنجاب سره سره د پاکستان په نورو صوبو کې هم ښځې د تشدد ښکار کیږي
جو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہیں
تاسو د پنجاب صوبې خبره وکړه چې داسې پیښې هلته زیات کیږي نو زما په فکر په نورو صوبو کې داسې کم نه وي په پنجاب کې د مواصلاتو لارې زیات دي نو ځکه معلومات پرې هم زیات وي
د تھامس رویټرز فاؤنڈیشن په نامه د ادارې رپورٹ پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل کړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ژوند لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی جسټس ناصره جاوید په دې اړه وایي
اوس داسې هم کېدای شي کنه چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي ترلاسه ده او دا هم ده چې په ملک کې دننه یو شمېر الکترونیک او پرنٹ میډیا وجود لري نو ځکه هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي داسې ډېر هیوادونه شته چې پکې داسې خبرې مخې ته نه راځي چیرته چې هم فیوډلی نظام وي هلته د ښځو سره زیاتې کیږي او په پاکستان کې هم دغه مهمه وجه ده چې اوس هم دلته فیوډلی نظام نه دی لمینځه تللی
په پاکستان کې د ښځو پر ضد په تشدد کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي تر شا لاملونه بیانولو سره شیر محمد خان وایي چې ککړ کسانو ته عدالت سخته سزا نه ورکوي نو ځکه داسې جرمونه مخې ته راځي
هغه کمزور شوی دی پولیس په دې کې مدد خپل کردار ادا کوي او نور عدالتونه چې دي نو هغه هم دې ته دغه خلکو ته چې کوم د زنانو خلاف تشدد کوي هغه سره فیر ورکوي هغه سره سنگین سزا نه ورکوي
په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره قانونونه جوړ شوي خو بیا هم ولې داسې پیښې مخې ته راځي د دې پوښتنې په جواب کې جسټس ناصره جاوید وایي
دا خبره تر څه حده سمه کېدای شي چې د کار کولو په ځای کې د ښځو سره د جنسي زیاتی پر ضد قانون اوس جوړ شوی خو دلته لویه مسله د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد دی چې تر تر اوسه زموږ پارلمان د دې خلاف د قانون منظوري نه دا ورکړې. اول دا بل قومي اسمبلی ته لاړ چې ډېر په ګرانه یې منظوري ورکړه، خو بیا سینټ نه منظوره کړه، چې مطلب یې دا دی دا قانون نشي جوړې دی. اوس چې اختیارات صوبو ته ورکړل شوي، نو دا بل به بیا د نوې سر نه د هرې صوبې په اسمبلی کې اچول پکار وي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې بیا په قبایلي سیمو کې د فیصلې لپاره د جرګې نظام موجود دی چې پکې د بیلابیلو کیسونو فیصلې کیږي، خو ښځې د دې فیصلو نه بے برخه وي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي سیمو مشران وایي چې عدالتي نظام رو وي، نو دوی دا ښه ګڼي چې دوی د خپلو مسلو فیصلې په دې لاره وکړي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي چارو کارپوه او د پښتنو د ټولنې مبارز ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په دې جرګو کې د ښځو حق او خوښې ته توجه ورکړل کیږي.
نو جرګې چې کم زرګه او ګلو سفر کړی دی، په دې سفر کې ښځه خو پرېږده ماشوم یا تر دې چې غوا او ګډ او څاروي د دوی حقوق هم شته دی، او د دوی په حواله سره فیصلې کېږي، او د ښځې په حواله سره خو داسې سوال نه پیدا کېږي چې ګنې دا د ښځې د مرضی خلاف شي.
خو بیا جسټس ناصر جاوید بل نظر لري.
تمام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ
سپریم کورٹ او ہائی کورٹ د جرګې ټولې فیصلې غیر قانوني بللې دي. د جرګې فیصلو کې ښځه د جرګې غړې نه وي، نه یې اوریدنه کیږي او نه په فیصلو کې شاملېږي، او د جرګې زیاتره فیصلې د ښځو خلاف وي، او ځایي خلک دوی ته ځکه ځي چې دوی د سردارانو تر فشار لاندې وي. د مختارمه فیصله هم جرګې کړې وه. اوس تاسو وګورئ چې دا څنګه فیصله وه.
خبری ایجنس رویټرز د هیومن رائټس واچ د یو څېړونکي علي دایان حسن دخلیلي کې چې د مختارمه په شان کې سونه د هغه قانون ناکامۍ ته ګوته نیسي چې مجرمانو ته د سزا ورکولو په غرض جوړ شوی دی.
اوس هم راځو د وتلې سندرغاړې نغمې د مرکې لومړۍ برخې ته چې وایي د سکول د وخت نه سندرې ویل پیل کړې دي.
زه خو چې ماشوم وم لکه د سکول دوران ما ډېر شوق و. سکول دوران کې مې ما په مکتب کې په سکول کې دا شاعري په ترنم کې به شعرونه ترنم کې ویله، او همداسې د سکول چې فنکشن کېدله پروګرامونه به کېدې، دغه فنکشنو کې به مې برخه اخیستله. بیا په ما باندې استادانو ترانې ویلې، ولساتونه ښه غږ دی. نو په هغه وړکتوب کې ما لږ لږ بس مینه او شوق مې ورسره و. نو کله چې بیا پیغله شوه شپاړسو کال شوه، بیا ما دا په رسمي شکل یعنې رالمه ټي وي ته، هلته استادانو ما نه انټرویو وخت زفا شوم. بیا مې د شپاړسو کالو په عمر ومه چې ما دا شروع کړې رسمي، یعنې د هنر دنیا ته راغلم.
چې کله مو دغه په رسمي توګه باندې شروع وکنو او یاد لرې ولنې سندره مو کومه یو وه؟
بلې، و ډېر ښکلې سندره وه چې البته هغه وخت ما زه وړه وم، شاعري مې کوله. شعر زما خپل و، ما اول ځل خپل شعر ویل دی چې سوزم په غمو کې په چلند زمانې، اوس مې له خولې نه ستا د مینې ترانې.
ښه، ډېر ښه. نغمه په افغانستان کې د کوم ځای او وروڼه خویاندې مو څه دي، او دا چې دا نغمه نوم مو خپل دی که نه؟
زه د افغانستان نه د قندهار د سیمې یم. زه د قندهار په ښکلی تاریخي ښار کې زېږېدلی یم، او بلې زما یوه خور ده او یو ورور لرم. فعلا زما پنځه ورونه وو، خو په دا جنګ جګړو کې دا دونه موده کې چې افغانستان حالات تاسو معلومه ده چې موږ سترګې غړې ولیدي. بس جنګونه دي. زما څلور ورونه په جنګو کې او یوه خور مې شهیده شوې ده. اوس په فامیلي کې زه صرف یزه وایم او یو مې خور پاتې ده.
سمه ده. او نغمه نوم تاسو نه ما پوښتنه وکړه چې دا نغمه نوم خپل دی که نه؟ دا مو چا درته مور پلار درته د مینې نه کېښو دی؟
نه، زما نوم نغمه نه ده اصلا، زما نوم خاطرې ده. په کور کې ما ته ټول خاطرې وایي. زما د وړکتوب نوم مې خاطرې دی، هنري نوم مې نغمه ده چې ما خپله په ځان کېښودله. زه چې کله هنرمنده شوله، ما نه غوښتله چې څوک ما وپېژني، چې زه زما فامیلي زما سره ډېر برخلاف و. زه نه پرېښودله ما، نو دغه یو څه موده مې د خپل فامیل نه په پټه دا کار کاوه. نه، چې کله ورونه او فامیلي مې خبر شو رښتیا، زه وهلو ټکول م راته راکړې. بیا زه وتښتېدم، د کاکا کور ته رالم پټه وم. بیا د کاکا نه میل په غوښته مال چې دا دوی ما وهي. بیا لږ کاکا مې ښه و، لږ روشن سړی و، یعنې روشن فکره و. دونه دغه نه تعصب یې نه درلودې دې خبرې سره. البته هغوی په کابل کې پاتې کېدل. بیا زه د قندار نه کابل ته رالمه. نو هنری نوم زما خپل نغمه دغه ده ما خپل نغمه خو خسته ده
خپيره یو نغمه دواړه نمونه مو ډیر زیات خسته دي اداره ته وایي چې یاد لري تر اوسه پورې مو سمره سندري وایې دي
تر اوسه نه ولا ډیر زیات ده د سلګونو نه زیات ده یعنی ضرورت اوخته ده خو پیاټ مینه دي ځکه ما سره بيخي حساب نشته ځکه زار کال کې لاس کې دیانی باسمه نو پار سیدی کی سمری ری سندری نو را سندری زوا ذہن کنا دفاتا
نغمه تاسو په پښتو موسیقۍ کې یو نوم لري د مقام ته چراتلې تاسو ته خلک ډیر احترام لري او ډیر مخخوي د زی ته چراتلې نو نغمه د کوم مشکلاتو نه تیر شو
ولا ډیر مشکلات واقعا موږ زما په کورنۍ کې یوازې دا کار ما کړی د زما د قندار خلک اول تاسو معلوم دي چې هغه تنگ نظر ما تاسو خلک دي هلته په قندار کې زه چې د مکتب سے لے گی نیم کو رہی مکتب سے ڈیرا بیا خصوصا د هنر په ډګر کې ډیر زیات مشکلات ما لیدلې ده وحال تکوال نو هر په هر کار کې چې بس دغه یو مشکل نه یې سړی داسې مقام ته نشي رسیدلی
سړی سندرغاړي چې دی که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی دوی د خپل خوځو همکارو سره سمره خیال ساتي د دوی سمره مدد ورسره کوي
ډیر ما تر اوسه د منګل صاحب سره خبرګی سندرې ویلې دي تر اوسه نور سړی سره بيخي ما سندرې نه دي کړې نو برخورد ښه ده د سړي هنرمندان ګورم په سبي چور سره مخامخ کیږو ډیر نایس ډیر ښه با تربیه ټول سندرغاړي مؤدبه خلک دي د زنانه سره ډیر هلپ کوي ډیر کومک کوي نو تر اوسه متاسفانه ده ما ته د فامیل لخوا ما ته اجازه نه راکول کیږي کنه زما ډیر زیات مینه ده چې زه خیال محمد استاد ما نه څو ځله تقاضا وکړه همداسې ډېر ګلوکاران ما نه تقاضا کړې دي رحیم شاه ډېر زیاتو چې ما سره غبرګې سندرې وایي خو بس ما ته خپل ځان زما خپل سټایل ده بس د فامیل لخوا هم څه مشکل لرم اجازه نه راکوي نو بس په همدا خاطر ما د ټولو بس خیال ساتلی ده
دا راته وایي نغمه چې په مخکیني دور کې او په اوسني دور کې مو د چا اوازونه خوښتي
زه د ټولو سندرغاړو غږ چې یو سندره په ښه انداز وایي په سوري وایي ښه شاعري او ښه مسج ولري او جلب توجه یعنی د زړه باندې اثر واچي دا 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 هر دا هر څوک دا خواص چې دا سندره خوخی نه یوازې ګلوکاران هر انسان د شې سندره خوخی چې هغه باندې تاثیر واچي نو زما د ټول سندرغاړو سره مینه د ټول ته احترام لرم مګم هغه په خوانی سندرغاړي می ډیر زیات خوخی لکه خیال محمد شو شاولی استاد منګل استاد اولمیر احمد ظاهر ناشنات دا هغه هنرمندان دي چې دوی ځای څوک نشي نیولای او دوی بس همیشه پاتې کیدونکي هنرمندان دي چې همیشه به زموږ فضلونو کې د خلکو فضلونو کې به ځای ولري همیشه خلک غږونه خوښوي نو دا هغه غږونه دي چې هیڅ وخت د چا نه هیریږي اگر اوسني هنرمندانو سره از هم اورم اوسني هنرمندانو سره هم ډیر زیات شوق ده
نغمه تاسو کابل پېښور اسلام آباد او بیا امریکا دوبۍ د یو شمیر ملکونو سفرونه مکړی دي یو شمیر خارونو ته تللی په موسیقۍ باندې پوه لري څه بدلون راغلی د نن دور په میوزیک کې او د مخکینی دور د میوزیک نه دا څومره بدل شوی دی
هر سوی د وخت سره بدلیږي نو اوس موزیک باندې د غرب اثرات ډېر پېوتلی دي زمونږ خلک د دنیا تصویر را ټول مونږ زمونږ باندې ډېر تاثیرات وکړي ځکه چې خپل ملک نه مونږ مهاجر شو وتلو هغه غرب خواته لاړو امریکا ته هلته نو دغسې موسیقي چې دلته په افغانستان پاکستان کې لکه چې زمونږ په لاس کښې وه هلته نشته طبعا زموږ په موزیک کې چینجز راځي او راغلی ده خو زه ډېره کوشش کوم چې خو هغه دور ځان ته و اوسنی دور ځان ته ده نو موږ زه خپله شخصا ډېر زیات کوشش کوم چې په خپل موزیک کې چینجز راولم مګم دومره چینجز نه
دا واده دی اونۍ پلوشا چې تاسو واوري دا د ځان ډېر خیال ساتي د الله په امان جانا مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار کیوم دا مشال ریڈیو خبرونه را نتیرشو.
نو دی که دا خپا کی دو سه خبره دا وسی واورا کنه.
عجبا خبره که سریا وسی سنگ واورم دا خبرونه ما خود تیر شو کنه.
وسا دا سریا انترنت خلاری کنه.
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نولی کا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دا وی پانی پتا دا دلتا نئے آوازی ننے یا پرونی خپرونی آوری دلشی بلکہ دا کلنا چی مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورازی نا ترنن ورازی دا ہر ورازی خپرونی چی وغواری نو آوری دلشی
ترشتی آوائی؟
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري.
او ورشه